السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل قربا منوښانه کې هله پیرتهونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه درته وړاندې کړو. د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واورې. خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، نن د بلوچستان په بیلابلو سیمو کې وکیلانو د عدالتونو نه بایکاټ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانستان او هند سره ښې اړیکې غواړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د روس او امریکا ترمنځ تیروستیو کې ډیره بې یقیني پیدا شوې ده. د خبرونو تفصیل، د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن په غوښتنه نن د کویټې په ګډون د صوبې په بیلابیلو سیمو کې وکیلانو د عدالتونو نه بایکاټ اعلان کړی دی. دوی د کار بندیز د تیر کال د 8 اگست د کویټې د هغه ځانمرګي برید پر ضد کړی دی چې پکې د شپږ 500 وکیلانو او د دوو خبریالانو په ګډون د اویو څخه زیات کسان وژل شوي وو. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې یو مشر نادر اډوکیټ نن مشال ریډیو ته ویلي چې د اگست په 8 نیټه یعنی سبا به هم په ټول هیواد کې وکیلان د عدالتونو نه بایکاټ کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي هیواد یې له افغانستان سره نږدې اړیکې غواړي، خو دا به د افغانستان له اړخه د مثبت هڅو په نتیجه کې ممکنه وي. خواجه آصف پرون د پنجاب په سیالکوټ کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هند سره په ښه اړیکو ساتلو ټینګار کوي. نوموړي د هند په اړه وویل چې هند په دوامداره توګه د کنټرول په کرښې د ډسبندۍ معاهدې سرغړونه کوي. پاکستان او هند تل پر یو بل د حملو او د ډسبندۍ د سرغړونو تورونه پورې کوي، او دغسې افغان چارواکو ویلي چې پاکستان د افغانستان سولو ثبات لپاره ریښتینی هڅې نه کوي. په قبایلی سیمه جنوبي وزیرستان کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نسم ادارې او چارواکي وایي د حکومت لخوا د تنګي بادینسې خلکو سره ځینې مرستې شوي دي، خو د کډوالو بیرته ستنېدو څلورمې مرحلې لپاره د فاټا سیکرټریټ لخوا پوسته د پیسو نه ترلاسه کېدو له وجې د ډېرو خلکو ستونزې نه دي هوارې شوي. سید عمر مسید پر ناوخته په دې اړه مشال ریډیو ته وویل دا جنوبی وزیرستان د تنگی بدینسی سیمی زنو خلکو تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې په سیمه کې سکولونه او طبي مرکزونه وران شوي دي او له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشره وایي د ډنګي طبي مخنیوي لپاره د پیښور په ګډون د صوبې په نورو شاوخوا وسلو کې د پوهاوي مهم پیل کړی دی. ډاکټر شبینه رضا پرون مشال ریډیو ته وویل چې تیرو سوروسو کې د ډنګي طبي له وجې دوه تنه مړه شوي دي، او د ډنګي نه متاثره شوي 138 ناروغان په هسپتالونو کې داخل دي. بلخوا د رستیو کې په پیښور کې د ډنګي وایرس نه د متاثره شوو کسانو خپلوانو ویلي وو چې په هسپتالونو کې د ډنګي طبي ناروغانو لپاره بیل واډونه ورکړل شي چې دا شان دا وایرس نورو ته نه خوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي الیس ویلز ویلي د افغانستان په اړه به د امریکا نوې ستراتیژي به نږدې راتلونکي کې اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو دفتر لخوا پرون په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د امریکا په بهرنیو چارو کې د جنوبي او مرکزي ایشیا د چارو سرپرستی الیس ویلز دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین حکمت خلیل کرزي سره په کتنه کې وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو چارواکو د افغانستان په سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت، د سولې په پروسه او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د افغانستان په کونړ ولایت کې په هوایي حمله کې د داعش ډلې درې غړي وشل شوي دي. د کونړ امنیه کمانډان پاسوال جمعګل همت نن مشال ریډیو ته وویل چې د امریکا هوایي پوسټ یوې بې پایلټ الوتکې پرون ماښام د چپې درې په معدنینو سیمه کې د داعش ډلې دا غړي وشتلې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکو د کابل په غسیمه کې امنیت لان ور زیات کړی دی چې پکې سفارتخانی او حکومتي دفترونه دي. افغان چارواکو دا ګام په کابل او د هواد په نورو برخو کې دا غبریدونو یوې لړۍ رستو پورته کړی چې پکې په سلګونه کسان وژل شوي دي. د کابل پولیسو مشر سلیم احساس پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي د کابل ښار د مرکز لپاره په نوي امنیتي پلان کې ډیپلوماټیکي سیمه د دوی په لومړیتوبونه کې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای خپل روسی سیال سرګی لاروف ته یې ویلي چې د ماسکو لخوا د امریکا د 2018 کال پولیس مشرسو انتخاباتو کې د مداخلت له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیره غیر یقیني پیدا شوې ده. ریکس ټیلرسن دا خبرې نن د فلپاین په ښار منیلا کې د آسیان غونډې په سنډه کې وکړې. نوموړي زیاته کړه هغه له سرګی لاروف سره د ملاقات پر مهال پر دې ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې مداخلت یوه سنجیده پیښه ده. اسرائیل وای په هیواد کې بعد قطر میشته الجزیره نشریاتي شبکې فعالیتونه د تشدد خپرولو له وجې بند کړي. د اسرائیل حکومت د اعلان پرون لاغرست وکړ چې ګڼو عربي هیوادونو د الجزیره شبکې دفترونه تړلي دي. د اسرائیل مواصلاتو وزیر ایوب کارا ویلي هغه پلان لري چې د الجزیره شبکې د خبریالانو صحافتي اسناد به منسوخ کړي چې ورسره به د دغو خبریالانو په اسرائیل کې په کار بندیز لګول شي او په بیت المقدس کې به دفترونه وتړل شي. نوموړي دا هم ویل د کیبل او سیټلایټ ادارو نه یې غوښتي چې د الجزیره خپرونې نه نشروي. ایوب کارا خبریالانو ته ویلي چې الجزیره د داعش، حماس، حزب الله، وسلوالو ډلو د ایران مهمه آله جوړه شوې ده. بلخوا الجزیره ټلویزیون د اسرائیل دا ګام غیر جمهوري بللی دی او ویلي دي چې په دې اړه به د قانوني کاروایۍ لپاره هلې ځلې وکړي. او اخیری خبر دا چې د امریکا مرستیالو لسمشر مایک پینس هغه خبری راپور رد کړی چې پکې ویل شوی دی. مایک پینس د امریکا د 2020 کال د ولسمشر انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو هڅه کوي. پینس په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي د نیویورک ټایمز دغه رپورټ بندنامه کوونکې او توهین آمیزه دی. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رابع اکرم خان درته د کرن صوبای او د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.28 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو درهم په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.40 روپۍ او په 28.45 روپۍ. یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 301 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 1 بنو کې هم 8 او 25 او په کوټه کې 10 او 20 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ او بای او موسم حال واورېده. په روانه غړی کې که را سره وي نو دغه رپورټونه به واورئ. نن په بلوچستان کې وکیلانو د 13 کال تم اگست د ځانمرګ برید پر ضد له عدالتونو بایکاټ کړی. تازه حال درکو. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي د عایشه ګلالۍ لخوا د تحریک انصاف په مشر عمران خان د تورونو په معامله کې ټولنې، میډیا او سیاسي ګوندونو مثبت کردار ترسره نه کړو.
دا پورا کیس سے دا پاکستانی سوسائٹی کیس ہے اور دیکھیں دا پاکستانی سوسائٹی چلا داغے بیڑا کر کشر ہے.
د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې پښتونخوا آرټس سکول په دې صوبه کې د هنري زده کړو اولنې کالج دی چې یو استاد یې وایي
دا زمونږ د پاره ډېر د خوشقسمتۍ خبره ده او ډېره دا زمونږ د پاره ډېر د خوشحالۍ خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره په خپل صوبه کې داسې یو اولنې آرټ سکول دی.
په مومند ایجنسۍ کې د بجلی د نشتوالي له وجې ګڼ شمېر کارخانې بندې شوې دي چې مالکان او مزدوران یې د مشکلاتو سره مخامخ دي.
والله بجلی خو ډېر مشکلات جوړ کړی دی. زمونږ مزدور خراب کړ ډېره ده. نیم په نیمه بس فرق.
نور یو شمېر کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو هر ورځ د ریډیو تر څنګ د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، نن په بلوچستان کې وکیلانو د عدالتونو بایکاټ کړی دی او دغه بایکاټ د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن په غوښتنه کیږي. دا چې دا د کمی پیښې سره په تړاو دی او هلته کې وکیلانو څه تیاریانې نیولې دي. دا وخت د کوټې نه زموږ خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون په لیکه دی. ترین صاحب، د دې بایکاټ په حواله زموږ اوریدونکو ته ورسته حال ورکړئ.
لکه څنګه چې تاسو ول چې دا بایکاټ دی دا تیر کال د 8 اگست چې کوم په کوټه کې ځانمرګي برسو په سیول اسپیټال کې تاغه کې د شپږ پنځوس خزيات وکیلان یا قانون پوهان دغه ډول دوه خبري اعلان په ګډون دا وی او څه خزيات کسان وجل شوی وو. نو نن سبا دغه پیښه چې دی یو کال پر کیږي او نن سبا بل سبا درې ورځې چې دی د بلوچستان های کورټ بار اسټیشن پر غوښتنه باندې د کوټ په ګډون په ټوله صوبه کې چې کوم د وکیلانو لخوا د عدالتو بایکاټ دی او نن هم په بلوچستان های کورټ کې او په ډیسټریکټ کورټ کې او دغه ډول په ضلع کچهري کې وکیلان چې دی هغه د قاضیانو په مخ نه دي وړاندې شوي یا پیښ شوي. البته چې کوم سایلین دي یا د چا چې کیسونه لګېدلي دي هغه نن هم راغلي وو کچهري ته او عدالت ته. خو وکیلان دا وایي چې د 8 اگست په پیښه کې کوم وزیر شوی وکیلان دي دا غو د کورنۍ سره حکومت چې کوم ژمنې کړې وي هغه په پوره ډول ترسره شوي نه دي. په هغه کې دوی دا وایي چې حکومت دا ویلي وو چې کوم کسان وژل شوي دي دغه د کورنۍ وغړو ته به حکومت روزګار ورکوي. دغه ډول په دغه پیښه کې کوم د سلو څخه زیات کسان و ټپیان شوي وو زیاتره وکیلانو د هغو علاج هم په سمه توګه چې دی هغه نه دی شوی او دغه ډول ځینې نورې غوښتنې دي چې دوی وایي چې حکومت ترسره کړي نه دي.
بالکل
حکومتي چارواکي دوی وایي چې دوی په دې باندې کار شروع کړی دي او د دوی چې لوی غوښتنې وي چې مالی معاوضه او هغه ورکړې ده او ځینې نور دا شان چې حکومت ترسره کړي دي.
بالکل دغه د وکیلانو اتحادیه ویلي دي چې سبا له د 8 اگست باندې به بیا په ټول هیواد کې دوی د عدالتونو نه بایکاټ کوي. خو په دې کې چې کم یو تحقیقاتي کمیشن هم جوړ شوی او دا غي بیا څه وشو ترین صاحب
د څنګه چې تاسو ول چې د قاضي د سپریم کورټ د جج قاضي فایز صاحب په مشرتابه کې یو تحقیقاتي کمیشن جوړ شوی او هغه خپل ریپورت ورکړی وو. په هغه کې ویل شوي وو چې دغه پیښه چې سوې ده دا دلته چې کوم د انتظامي چارواکي دي یا هغه ادارې امنیتي ساتونکي ادارې چې دي هغو د غفلت او کمزوري له وجې دغه پیښه شوې ده. او په هغه کې دوی دا هم غوښتنه کړې وه چې حکومت ته پکار دي چې د وسلوالو ډلو په ضد ګامونه پورته کړي. دغه وروسته حکومت ځینې خلک نیولي وو او ځینې په چاپو کې وژلي هم وو. خو اوس هم هغه کیس چې دی د پاکستان په سپریم کورټ کې روان دی. بل پلو ته به سبا په کوټه کې یو کنونشن کیږي په دې اړه او په دې کې به د ټول هیواد وکیلان قانون پوهان راځي او دا هم امکان دی چې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس هغه و دې سیمینار یا کنونشن ته وینا وکړي.
ډیره مننه ترین صاحب دا و د کوټه نظم خبريال ایوب ترین چې په بلوچستان کې نن د وکیلانو د بایکاټ په حواله باندې او سبا لا بیا په ټول پاکستان کې چې د 8 اگست ورځ دا د تیر کال 8 اگست په مناسبت سره به د ټولو عدالتونو بایکاټونه کیږي تفصیل راکو.
د مشال رادیو
د ګلدورزی
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه تر پاسه سلورو بجو.
ورزو د رواني غړي یو بل ریپورت دا پاکستان د بهرنو چارو وزیر خواجه محمد آصف هیواد ویلی دی چې هیواد یې له افغانستان او هند سره تعلقاتو ته وده ورکول غواړي خو دا عمل یو ورخیز نشي کېدلی او په کار د چې یاد هیوادونه هم دې لړ کې مثبت ګامونه پورته کړي. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې خبریالانو سره په خبرو کې خواجه آصف وویل چې پاکستان غواړي چې د افغانستان سره اړیکو کې بهتري راولي خو دا صرف زموږ په غوښتنه نه کیږي بلکې افغانستان له هم دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. د نوموړي وینا وا چې هند په لاین اف کنټرول د ډزبندۍ معاهدې خلاف ورزي په کولو سره سره په ډیورنټ کرخه هم حالات خرابولو کوشش کوي. خو پاکستان یو امن خوښوونکی ملک دی او د سیمې ملکونو سره د برابرۍ په کچ ښې اړیکې غواړي. خواجه آصف زیاته کړه چې د پاکستان امن لپاره کوششونه او تجویزونه دي د دوی کمزوري نه ګڼل کیږي، ځکه چې پاکستان خپل د جغرافیایي حدونو دفاع کولو اهلیت لري. د نوموړي په وینا چې پاکستان د تیرو څو لسیزو راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی، خو موجوده وخت کې په ملک کې د پخوا په نسبت په ترهګرۍ تر ډیره حده قابو موندلې شوې ده، چې پکې فوج ډیر مهم کردار لوبولې دی. د ذکر دا چې خواجه آصف د تیر جمعې په ورځ د ملک نوې خارجه وزیر وټاکلې شو. نوموړی له دې وړاندې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د دفاع وزیر و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په پاکستان کې د انساني حقوقو کارکونکو وایي د قومي اسمبلی د غړې عائشه کولالۍ لخوا د تحریک انصاف د مشر عمران خان د ناسمې رویې ریپورت کولو او د دې پیښې په اړه په ډاګه خبرو کولو معلومیږي چې دغه ټولنه لا هم د داسې خبرو بې طرفه پلټنو ته تیار نه ده. عائشه کولالۍ په عمران خان تور لګولې چې هغې ته نامناسب ټلیفوني پیغامونه استولي دي او دا چې په دغه ګوند کې له ښځو سره ښه رویه نه ساتل کیږي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند شرانو دغه تورونه رد کړي دي. په دې اړه تفصیل له فرخنداسه دا ورو.
سیرون کې ماروی سرمدوای د عائشه ګلالۍ لخوا په عمران خان لګول شوو تورونو کې سیاسي ګوندونو او د پاکستان میډیا هم یو بے طرف رول ونه لوبو.
میرا خیال ہے کہ عائشہ گلالئی کا جو کیس ہے یہ کلاسک ایگزامپل ہے.
زما په فکر د عائشہ گلالئی کیس یو ډیر ښه مثال دی چې څنګه خزی په داسې حالاتو کې د مسئلو نه تیریږي. دا کیس په دې مهم دی چې عائشہ گلالئی او سیاستواله ده او چې په چا یې د ناسمې رویې تور لګولې دی، هغه هم د یو مشهور سیاسي ګوند مشر دی او یاغی په پریس کانفرنس کې دا خبرې وکړې. نو څنګه هم دا مسأله ډیره مخې ته راغله. خود دې مسلې پر خصو ډیر بد اثر هم وشو، لکه څنګه چې په میډیا کې عائشہ ګلالۍ او دغه په کردار خبرې وشوې او هغه د خپل سپیناوي لپاره راغله. نو نورې خصي به هم اوس دا نه خوښوي چې د خپل حق لپاره اواز پورته کړي. میډیا په دې هر څه کې ډیر بهوده رول تر سره کړ. د تحریک انصاف ګوند خصو سړو هم ډیرې غلطې خبرې وکړې. یو وخت کې دیشي دوی ته دا معلومه شي چې دوی څه ویلی دي او ممکنه دا په خپلو خبرو شرمېږي، خو میډیا باید له ډېر احتیاط کار اغستی وي.
مګر میډیا کو بهرحال بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا.
بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خوانی مشره زهرا یوسف وای د عائشہ ګلالۍ تورونو ته خلکو غلطه بڼه ورکړه.
کسی بھی عورت کو ہراسمنٹ رپورٹ کرنا جب کرتی بھی ہے تو ایک نیا سلسلہ
یو خاصه ک دستور سیاتی خلاف سوای نو لبد مرغام پاغي پس خلک بدرد ویل شروع کړي. نو دغه خو بیا یو بل قسم سر سیاتی شو. پدې کې مطبوعات هم شامل دي. سیاسي ګوندونو په دغه خصه بدرد وای او خلک خو پریک دي. دا داسې ده چې دغه خصه یو سل بیا د زهنی پریشانیو او خفګان نتیریږي.
د
عورت فاونډیشن د پېښور څنګ یو کارکونکي سایما منیر وای د عائشہ ګلالۍ تورونو ته د خلکو رد عمل د هغې مسلې لا زیات کړي او دا مسله د پاکستان د ټولنې عکاسي هم کوي.
عائشہ ګلالۍ کیس چې کنا یہ تو گورنزا دا پاکستانی معاشرے ٹیسٹ کے پورا دنیا کے سوشل میڈیا سارا یو اوپن لسٹ لاغلی ہے او اگر اوپن لسٹ سے دے داغے چکا منگل کا استعمال ہو کتو دا سدا ہوگا اگر انتہائی شرمناک او قابل مذمت دے اوپن دا پاکستانی سوسائٹی او آئینہ کاری گی چکا لے خوزو چلا اگر دا ہیریسمنٹ کیس بچر تا رپورٹ کئی دا غیر سارا بدا ہر سکیری اپل سوسائٹی خکوی دا پارا تیسو دا پولیٹیکل پارٹی او ذمہ داری انگ سیاسی پارٹی خدا خدا بلکل دا ماتا سنے دا پورا کیس سے دا پاکستانی سوسائٹی کیس ہے او دیکھ دا پاکستانی سوسائٹی چدا دا غیر بیڑا غر کشر
دا فاٹانا دا کامی سملے گڑی عائشہ ګلالۍ دا اگست پا لومړی نیٹا پا یو خبری کانفرنس کے دا پاکستان تحریک انصاف گن پا مشر عمران خان تور و لگا وو چی حقی تی غلط پیغامون لیگلی او دا چی پا دا سیاسی گن کے دا خود سرا خر ویا نساتل کیگی. دا تحریک انصاف گن مشرانو دا غطورونا رد کردی دی.
دا مشال رادیو خپرونی پر دا غو سپو آوری دا ایشای میڈیم ویوز پاکستاو یویش شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,155
له پاکستان خبریدونکو دی نیشن ورځپاڼه کې سیاستوال او د انساني حقوقو مبارز افراسیاب خټک لیکي چې موجوده حکومت له قبایلی ولس سره د اصلاحاتو په لړ کې یو واره بیا دوک وکړه او هغه ژمنه یې پوره نکړه چې دغه سیمه به د پاکستان په آئینی چوکاټ کې راوړي. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
د پاکستان خبریدون کی د انګریزی ژبې ورځپاڼې دی نیشن کی سیاستوال او سیډونکو افراسیاب خټک لیکي چې د پاکستان واکدارانو یو وار بیا د قبایلی سیمو سره د پاسه 15 میلیونه ولس سره دوکه وکړه. خو د لیکوال په خبره دا ډومبه ځل نه دی، بلکې دغه دوکې په تیرو اویاو کالو کې په بیا بیا شوې دي. لیکنه کې راغلي چې موجوده حکومت یو وار بیا ناکام شوه چې د قبایلی ولس سره د ژمنې باوجود یې هغوی د اصلاحاتو له مخه د برتانوي راج د عملي شوي قانون نه آزاد نه کړل. خو دې ځل به د دې په اړه ځکه ډېر شدید رد عمل رامخته کیږي چونکې د قبایلی ولس سره د شوي ژمنې نوعیت د پخوا په پرتله مختلف و. لیکوال زیاتوي چې دا لړۍ د 2013 کال دسمبر په 24 هغه مهال پیل شوه چې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید نه پس حکومت ټولګوندیزه سیاسي غونډه راوبلله، او په هغه غونډه کې د شلو نقاطو ترڅنګ دا یوه نقطه هم وه چې قبایلی سیمې به د اصلاحاتو له لارې د پاکستان د آئین او قانون عملداری کې راولي. خود لیکوال په خبره د نېشنل اکشن پلان د نورو شلو نقاطو ترڅنګ حکومت د قبایلی سیمو د اصلاحاتو ژمنه هم پوره نکړه. د لیکوال په خبره د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د حکومتي سستۍ له وجې د فاټا ځینې پارلماني غړو په قامي اسمبلی کې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د ضم کولو بل وړاندې کړو چې له وجې په حکومت فشار راغلو، او بیا هغوی د اصلاحاتو لپاره د اعلی کچې یوه اصلاحاتي کمیټه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړه کړه. هغه کمیټه وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړل، خو بیا بغیر د څه معقولې وجې حکومت په پارلمان خپل وړاندې کړی بل واپس واخیستو. افراسیاب خټک زیاتوي چې د فاټا اصلاحاتو قانوني بل نه یوازې د دې له وجې ډېر مهم دی چې د قبایلی ولس د بنیادی انساني حقوقو ضمانت ورکوي، بلکې د ترهګرۍ د خاتمې په لړ کې هم ډېر اهمیت لري. او هغه ځکه کله چې د سیمې ولس واکمن شي، نو بیا به قبایلی سیمې د کورنو سیمه ایزو او نړیوالو وسلوالو د مرکز جوړېدو نه د ولس په طاقت خوندي شي. لیکوال لیکي چې کله حکومت د قبایلی سیمو د اصلاحاتو قانوني بل واپس واغستو، نو یو معنی خیزه او خفیه خاموشي اختیار کړې وه. خو بیا موږ ډیر په حیران کن انداز وکتل چې د پاکستان پوځ ښکاره بیان ورکړو چې د پوځ اداره د قبایلی اصلاحاتو پلوي ده، خو د سفران پخوانی وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس ویلی وو چې پوس که څه هم د قبایلی سیمو د پاکستان په آئینی چوکاټ کې د راوستو په حق کې دی، خو په موجوده وخت کې د خیبر پښتونخوا سره د انضمام په حق کې نه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
پختونخوا آرټس کالج د خیبر پختونخوا اولنی او د پاکستان دویم سرکاري هنري یا آرټس کالج دی چې د مردان عبدالولی خان په هنتون کې د دغه صوبې او ټول هیواد زده کوونکو ته د هنري زده کړو موقع برابروي. د دې کالج زده کوونکي وایي په کار ده چې حکومت د صوبې په نورو برخو کې هم دا ډول کالجونه جوړ کړي او پښتنو ځوانانو ته د هنرونو د زده کړو موقع لا نور زیاته شي. زمون خبریال شبیر احمد جان پښتونخوا آرټس کالج ته ورغلی او په دې ریپورت کې حال کوي.
دا پښتونخوا آرټس کالج مردان پرنسپل فضل ستار دورانی مشال لیډو ته ویل چې وړاندې د پنجاب صوبې لاهور ښار کې د ټول پاکستان په کچا یو سرکاري کالج وو، او هغه کې به هم د پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره د شمار سیټونه وو چې له وجې به د پښتونخوا او قبایلی سیمو زیاتره زده کوونکي په دغه هنري مرکز کې د داخلي نه بې برخې پاتې شو. ولی اوس دلته دوی ته خپل کالج خلاص شوی دی چې د ټول پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره ډیره د ویاړ خبره ده.
اکثر زمون یوت چره ایجوکیټډ خلک او ینګسترز چې کوم شوقیانو د آرټ اینڈ ډیزاین غریب پاتې شو، دا یو اپورچونټی دا غیدا پر اټریټ کښ او ما په لو پرایس باندې په دې کې پنځه کاله لپاره سکالرشپ ورکړو هاف فیس نو دا ټول سیزونه چې دین د دې لپاره چې خپل یوت چې دا پوزیټیو اکټیویټیز کې او سیلف امپلایمنت طرف ته بوځي.
همدغه کالج کې زده کوونکي منی باوای چې د خپل توان صلاحیت او احساساتو څرګندولو لپاره دا یو ښه لار ده او پښتونخوا کالج آف آرټس دوی ته دغه موقع ورکړی ده. دا پاکستان سرخار اسلام آباد کے فیشن ڈیزائنر او دا آرٹس استاذ خلوت یوسف زیوائی چدا ڈیرا غور خبر دا چې پخپل دوشل باندې پختنو ځوانانو ته دغه هنری مرکز خلاص شوی دی خو باید د دې صوبې مشران د دې ماجومانو ملاتړ وکړي.
دا د پروفیشنل خلک غشتل شي نو دا زمونږ د پاره ډېر د خوشکسمتۍ خبره ده او ډېر دا زمونږ د پاره ډېر د خوشحالۍ خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره پخپل صوبې کې داسې یو اولنی آرټ سکول دی چې پاره کې دی خپل لغ د آرټ سی کوم نه کریټیویټی ایکٹیویٹیز دی یا اگی چکم فن دے اگر اخکار کول شي بس زمونږ صرف مونږ ته پکار دی چې مونږ دی ماشومان دا چکم سوړت وی فن دے دا پالیش.
دا کالج پرنسپل فضل ستار دورانی مشال لیډو ته دا هم ویل چې تیر صوبای حکومت کې دا عبد الولی خان په هنتون د هغه وخت وایس چانسلر دا ډاکټر احسان په هسو باندې دغه کالج په 2014 کې خلاص شوی دی چې پکې پښپاړسو هنرونو کې اختصاص یا سپیشلایزیشن حاصلې دي. شي شبیر احمد جان, مشال ریڈیو, پیخور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا ما خام تر شپگو
د مومندو په ډنډ سیمه کې د کانو د پودر جوړولو سلور اتیا کارخانې دي چې پکې 15 کارخانې دا مهال د بجلی د نشټوالي او د حکومتي ټیکسونو له وجې بندې دي. د دغه کارخانو مالکان وایي چې هغوی خپل ټول ورځ کانی ماتوي او په کارخانو کې کار کوي او د مزدورانو ترڅنګ لګیای. بلخوا د وابډې محکمې په وینا چې هغوی د پیښور بجلی کم کمیر اغلی دی او که د بجلی د کټ کېدلو ځینې وجوهات د بلونو نه جمع کول هم دي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترکسین اورو.
پاورډن سیما محمدو کې د کانونه پاوډر جوړولو څلور اتیا کارخانې دي چې پکې 15 کارخانې د بجلی د نشوالي او د حکومتي ټیکسونو له وجې بندې دي. دغه کارخانه داران وایي چې هغوی د میاشتې تر 25,000 روپو پورې د بجلی بلونه ورکوي, تر 10,000 پورې حکومتي ټیکسونه ورکوي, تر 50,000 روپو پورې د مزدورانو معاشونه ورکوي, خو بیا هم د هغوی میاشتنۍ ګټه تر 15,000 روپو پورې پاتې کیږي. یو مزدور د بجلی د کموخت په اړه وای
زمای جاز جی والله بجلی خو ډیر مشکلات جوړ کړی یار, زمون مزدور مزدور ہے خراب کر ڈے رہا ہے نیم پنیم بس فرق یار زر 1200 روپیہ گٹو
او چھ بجلی نہیں نو بیا
بس چینی بس بیا 500 روپیہ دیاڑی رہا ہے.
شاکر الله پخپل هم کارخانه دار دی وای چې هغه پخپل ټول ورس کانی ماتوي, بیا کون نومي ماشين تا چوي او زیاتوي چې ټول کارخانه داران پخپلو کارخانو کې د مزدورانو ترڅ کارونه هم کوي.
لکه دې کارخانه باندې موږ ته 25,00,000 روپۍ لګو کنه او لکه دوه دوه یا درې درې مرګري شوي, لکه مطلب دا امدان چې دا موږ لرا کوي تقریبا د 15,000 روپو پورې امدان دا موږ لرا کوي چې باران ماران هم یو ټوله میش روغه وچي. باز خلک کې پخپل لکه روړی وخی لکه د تا ګوره د بیګار شپې والین د سپین جامې چې غوښتي, مطلب دا دومره موږ ته کیږي چې
د یادو کارخانه دارو د اتحادی پخوانی مشر ملک محمد اقرار خان وای چې باوجود د دې چې د کارخانو نه ګټه د یو عام دیړی مار برابر ده, د احتساب کمیشن لخوا پر د بجلی د پټولو مقدمه هم روانه ده.
بیر اب سی چې کله د 2010 سیلابونه رال اغه وخت بلونه په منګب سی چولې دي, دوی اغه شی اوس نه پته لګلې دي, اغه وای چې دا شی براوړي منګو ته خپل مطالبه دا پیش کو چې منګ ته میټر نه شي یونټ منګب سی پسای چولې منګ دی وخت کې د فیکټری نه بند وي نو ولې منګ دا شتا سوړی نو وای دا ریکوریز منګه دغه د چونکی دا وي خپل پرسنټیج پاره طریقه باندې غ ریکوري کوي دغه د وجه منګ نه ترانسفورمر ایم ویوړل دغه ایم ویوړل جیلونو کې مواچولو.
بلخو د وابډي محکمې پوینه چې هغه ته د پیښور بجلی کمې راځي او کله هم بجلی له پیښور هغه ته زیاته شو نو ممکن نه ده چې دغه کارخانو ته هم بجلی.
تبصری, شنن, خبرونه, رپورٹونه,
اکسونا, ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوریدلی اولیدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د روانې غړی نیمه ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د ماس غرمې 12 بجې شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لاندې زورو
د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن په غوښتنه د تیر کال 8 اگست د برید پر ضد نن د صوبې په بیلابیلو سیمو کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی دی. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه مشر نادر اډوکیټ مشال ریډیو ته ویلي چې سبا له بعد ټول هیواد په عدالتونو کې د وکیلانو کار بندې شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي هیواد یې له افغانستان سره نږدې اړیکې غواړي، خو دا به د افغانستان لاړخه د مثبته هڅو په نتیجه کې ممکنه وي. خواجه آصف پرون د پنجاب په سیالکوټ کې ویل چې پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو افغانستان او هند سره په ښه اړیکو ساتلو ټینګار کوي. په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نسم اداري او چارواکي سید عمر مسید ویلي د حکومت لخوا د تنګي بادمسي خلکو سره ځینې مرستې شوې دي، خو د کډوالو بیرته ستنېدو څلورمې مرحلې لپاره د فاټا سیکرټریټ لخوا پوسته د پیسو نه ترلاسه کېدو له وجې د ډېرو خلکو ستونزې نه دي هوارې شوې. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشره وایي د ډینګي تبې مخنیوي لپاره د پېښور په ګډون د صوبې په نورو شاوخواو سیلو کې د پوهاوي مهم پیل کړی دی. ډاکټر شبینه رضا پرون مشال ریډیو ته وویل چې تورو سوروسو کې د ډینګي تبې له وجې دوه تنه مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي په شمالي صوبا سریپل کې هغه بریدونه چې په لسکونه کسانې وژلي طالبانو له داعش سره بیت کوونکي کومندانې اوسه کړي دي. افغان چارواکو د کابل په غسیمه کې امنیت هم لا نور زیات کړی دي چې پکې سفارتخانې او حکومتي دفترونه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی الیس ویلز وایي د افغانستان په اړه به د امریکا نوې ستراتیژي په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. نوموړي دا خبرې پرون په کابل کې کړې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي خپل روسي سیال سرګی لاروف ته ویلي چې د ماسکو لخوا د امریکا د 2014 کال پولیس مشرسو انتخاباتو کې د مداخلت له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیره غیر یقیني پیدا شوې ده. او اسرائیل وایي په هیواد کې به د قطر میشته الجزیره نشریاتي شبکې فعالیتونه د تشدد خپرولو له وجې بند کړي. الجزیره ټلویزیون اسرائیل دا ګام غیر جمهوری بلل دي.
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته د سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړي. اسلام آباد کې زبنګ خبريالې رفعت انجم د زنو اداریو مهم ټکی راوړ کړی او تاسو ته اوروي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ انتظامی ملګری ملتونو ته خبرداري ورکړي چې امریکا ماحولیاتي بدلون په اړه په پیرس کې کېدونکو سمجوتا پر خودل غواړي، خو البته په دې اړه کېدونکو مذاکراتو کې به ګډون جاري ساتي چې دا شند خپل مفاداتو تحفظ وکړي. اداري وایي چې صدر ټرمپ خپل انتخابي مهم کې په یاد معاهده تنقید کړی و، ځکه چې دې معاهده ته لاندې امریکا ته به خپل یو شمېر صنعتونه کارخانې بندول وي کوم چې موسمیاتي بدلون کې منفي کردار لري. اداري په وینا چې موسمي بدلون اثر لپاره 2015 کې په پیرس کې دا معاهده شوې وه، کوم چې د نو ملکونو په شمول امریکا هم لاسلیک کړی و. د امریکا لخوا دا لاسلیک د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما کړی و، چا به چې په داسې معاملو کې د ټولو زیاته برخه اخیسته او هم دا وجه وه چې هغه ته د امریکایي کانګرس مکمل مرسته ترلاسه وه. اداري زیاتوي چې صدر ټرمپ اعلان کړی چې دا معاهده ختموي، خو د معاهدې په شرطونو کې دا شرط هم شامل دی چې 2019 نه وړاندې امریکا دا معاهده نشي ختمولی. اداري لیکي چې په نړۍ کې د ټولو مضبوط ملک په حیث په امریکا دا فرض جوړیږي چې موسمیاتي بدلون کې خپل مثبت او ښکاره کردار لوبوي، ځکه چې موسمي بدلون اثرول د انسانیت د بقا مسله ده. ځکه چې ټرمپ انتظامیه ته معلومه ده چې امریکا کې د صنعتونو نه خارج کېدونکي ګرین هاوس ګیس په موسمي بدلون کې ډېر لاس دی. اداري اخر کې وایي چې په پیرس معاهده لاسلیک کوونکي ملکونه په امریکا زور کوي چې هغه د معاهدي ماتولو فیصلې ته بیا کتنه وکړي، ځکه چې دا د ټولې نړۍ په ګټه ده او د امریکا شاته کېدو سره به په معاهده عمل درآمد کولو کې خنډان رامخته شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې نوې وفاقي حکومت د پټرول په قیمتونو کې 1.80 روپۍ او د ډیزل په قیمتونو کې 2 روپۍ کمې کړې دي. د تیلو قیمتونو کې بدلون او کمې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د مشورې نه پس کړې شوې دي. اداري وجه دا یو ډېره ښه فیصله ده. د څه ګټه بچي نه یوازې ولس ته د ګاډو د کمو کرایو په شکل کې ملاو شي، بلکې میوې سبزیان او نور د امروزه سیزونه هم ارزان شي. ادارې زیاتوي چې کله د پېټرولو قیمتونه زیات شي نو ټرانسپورټران یو لازم صبر نه کوي او د ګاډو کرایې زیاتې کړي، خو چې کله تیلو قیمتونه کم شي نو یا خو احتجاجونه کوي او یا د ګاډو کرایې په ډېر کم تناسب کې کموي. ادارې اخر کې چې په داسې صورتحال کې د صوبایي حکومتونو تر لاندې سیمه ییز ټرانسپورټ ادارو ته په فوري توګه هلې ځلې کول پکار دي او په پبلک ټرانسپورټ ته نظر وساتي، ځکه چې تیلو قیمتونو کې کمی کولو سره 44 تک کمې مرستې ورکړل شوې دي چې د هغوی ګټې تر ولسه رسېدو یقیني شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په نوي مرکزی کابینه کې د دې هیواد هندو اقلیتي ورورولۍ یو استازي ته د ځای ورکولو په حق لیکنه کړې ده. بلخوا دی اټلانټیک ډیلی په نوم یوې مجلې بیا د افغانستان د جګړې په اړه د امریکایي ولسمشر په اندېښنو لیکنه خبره کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته هارون باشا وړاندې کوي.
د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې لیکنوایي په دوه لسیزو کې اول ځل ده چې د پاکستان په حکومتي کابینه کې یو هندو سیاستوال ته چوکۍ ورکړل شوی. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند درشن لال ته چې یو مسلکي ډاکټر پاتې شوی په 2013 کال کې په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو ځانګړې نشست ورکړو. د پاکستان د نوي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په کابینه کې درشن لال ته د صوبایي حکومتونو ترمنځ د همکارۍ چارو د پرمخ وړلو دنده سپارل شوی. لیکن وای وزیر اعظم عباسی د خپل کابینې جوړولو په کار کې ډېټه کې تزيات پام کړی چې ګوند یې څنګه کولای شي د راتلونکو کال په عام انتخاباتو کې د زیاتو خلکو رائے ترلاسه کړي. عباسی له هغه وروسته د پاکستان وزیر اعظم شو چې د هیواد سپریم کورټ د درغلۍ په قضیه کې نواز شریف د وزیر اعظمۍ چوکۍ لپاره ناموزون کس وګرځاوه. نوی وزیر اعظم د خپل ګوند مسلم لیگ نون د لا پیاوړي کولو لپاره د مرکزی حکومت د وزیرانو د غوي د سلاکارانو شمیر یو په دوه کړ. لیکنه زیاتوي تر درشن لال د مخه د رانا چندرا سنگھ په نوم په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو یو بل استازی د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت کې وزیر پاتې شو. بلخوا د اټلانټیک ډیلی په نوم د یوې مجلې لیکنه وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره په خبرو کې انګیرلې چې ګواکې د افغانستان په جګړه کې امریکا بری نشي ترلاسه کولی. د ولسمشر ټرمپ په اړه داسې خبرونه هم خپاره شوي چې ګواکې نوموړی غواړي د افغانستان د جګړې مشري د امریکا د قومي سلامتیا مشیر لیفټنټ جنرال ایچ آر مکماسټر ته ورکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دی غواړي معلومه کړي چې امریکایي ځواکونو په تیرو 18 کلونو کې په افغانستان کې څه کړي، دا مهال څه کوي، او دا چې په دغه جګړه کې د امریکا د برلاسي کېدو لپاره باید څه وشي. لیکنه کاږي د سیګار په نوم یوې امریکایي ادارې چې په افغانستان کې د بیا رغونې چارو ته کتنه کوي د امریکا کانګرس ته په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د روان کال د مې میاشتې پورې طالبانو د افغانستان د 402 ولسوالیو 11% برخه کنټرول کړې او یا هم نفوس پرې لرلې ده. د لیکنې تر مخه تمه کیږي ولسمشر ټرمپ به د افغانستان لپاره د یوې نوې تګلارې د مخته راوړلو په چاره کې لا هم له خپلو سلاکارانو سره سلا مشورو ته دوام ورکړي. لیکن زیاتوي ولسمشر ټرمپ باید یوې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي، وغدا چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې موجودیت بعد امریکایانو په ګټوي او کنه.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان 22، شارټ ویوز 2013، پینزل زرا 385 او پینزل زرا 555.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هغه رپورټ رد کړ چې ګنې دغه هیواد پر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې کاندید جوړېدل غواړي. په امریکا کې به د ولسمشری راتلونکو انتخابات په 2020 کال کې کیږي. ښاغلی پینس په هغه اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دغه مقاله د کورنۍ او ډلې ته لسپکاوی ډکه ده. په دې اړه تفصیل درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیا لخوا د وی خبری مقالې غندل نادر اقدام ګڼل کیږي. مایک پینس په خپل اعلامیه کې ویلي دی او ډله به ټولې هڅې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجنډا پر پرمختیا متمرکز کړي چې وګوري په 2016 میلادي کال کې بیا د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټون کوي. نیویارک ټایمز رسپانې د یکشنبې په ورځ په خپل مقاله کې د 2016 میلادي کال د جمهوری ریاست تر انتخاباتو مخکې د جمهوریت غوښتونکي ګوند د څو غړو د هڅو په اړه جزئیات خبر کړي او دا یې یو پټ کمپاین بللی دی. د نیویارک ټایمز رسپانې په لیکنه کې د مایک پینس د سیاسي پروګرام او په فعالانه ډول د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو جلبولو یادونه سوې او لیکلي دي. د پینس سلاکارانو چې نمونه نه ده اخیستل سوي ویلي چې شغل پینس یوازې په هغه صورت کې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي چې ټرمپ ورته ځان کاندید نه کړي. د ورسپانی په مقاله کې ویل سوي چې مایک پینس د انتخاباتي کمپاین لپاره د مالی مرستې جلبولو لپاره د ستري امریکا په نوم یو کمیټه جوړه کړې چې لمرستندوی اشخاصو د 5000 ډالرو په ارزښت چیکونه هم مني. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس 13 میاشت په واشنگټن کې د پیسو ټولولو د یو پروګرام پر مهال 1 میلیون ډالر ټول کړل. دغه محفل ته د کانګرس غړي هم ورغلی و او د امریکا د ولسمشر لور او د سپینې ماڼۍ سلاکارې ایوانکا ترامپ هم ورته وینا وکړه. تر اوسه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ داسې اشاره نه دی ورکړي چې آیا غواړي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړي کنه. خو د ده د ولسمشرۍ دورې لومړۍ شپږ میاشتې له لانجو ډکې وې، لکه د لوړ رتبه چارواکو لرې کول، حقوقي دعوه او د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په تړاو تحقیقات. د مایک پینس تر څنګ د سپینې ماڼۍ سلاکارې کیلیان کونوی هم د نیویورک ټایمز دغه مقاله رد کړه او ویې ویل ښاغلی پینس د 2016 میلادي کال انتخاباتو ته چمتووالی نیسي، خو د ولسمشر په توګه نه، بلکې د ولسمشر د مرستیال په حیث. هغې وویل مایک پینس ډیر وړ، فعال او ولسمشر ته وفادار شخص دی. په همدې حال کې د نیویورک ټایمز ورځپاڼې ویاند دانیل رودس په یوه اعلامیه کې وویل موږ په راپور ورکولو کې دقت ته ژمن یو.
دا مشال رادیو ده.
افغان چارواکي وایي په سرپل ولایت کې وسلوالو طالبانو له داعش سره لاس یو کړ او په میرزا اولنګ کې یې لسګونه کسان وژلي دي. بلخوا طالبان وایي په سیادو باندې یې یوازې دوی حمله کړې او عامو خلکو ته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. صفي الله ستانکزی نور تفصیل درکوي.
د سرپل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د سیادو ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د لسګونو ملکیانو په وژنه کې وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې یو قومندان لاس درلود. د سیادو ولسوال شریف امینیار وایي دا حمله د داعش او طالبانو لخوا په ګډه د اسلامي دولت په نوم شوې دي. امینیار وایي موثق راپورونه ښیي چې 50 تنه د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي، چې پکې 13 محلي پولیس او ملیشا او نور عام خلک شامل دي. امینیار وایي دا حمله د طالبانو او داعش د دوو قومندانانو لخوا په ملکیانو شوې، چې د طالبانو مشری مولا نادر او د داعش مشری مولا غزنفر کوله. خو وسلوال طالبان وای د حمله یوازې د دوی کسانو کړی ده. د وسلوال طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ویلی مولا غزنفر د طالبان وفادار کس دی، خو په حمله کې ملکان نه دی وژلی. ویل کیږي دغه ملکان هغه وخت وژل شوی چې وسلوال طالبان او داعش جنگیالیو په ګډه د میرزا اولنګ سیمه د شنبې پورس په خپل کنټرول کې راوسته. په میرزا اولنګ باندې دوه ورځې سخته جګړه روانه وه. د سرپل ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني بیا وایي 25 کسان لا هم لا درک دي. د وژل شوی ملکیانو په ډله کې خزی او ماشومان هم شامل دي. د سرپل والی ظاهر وحدت بیا تاییدوي چې د سیاد او په خاصه توګه د میرزا اولنګ کنټرول د دوی له وسه وتلې خبره ده. هغه له مرکزی حکومت د لا زیات ملاتړ غوښتونکی شو. د وی میرزا اولنګ د سیاد امنیتی دروازه ده. سیاد د سرپل د امنیت لپاره ډیر مهم دی او سرپل هم د ټول شمال لپاره خاص اهمیت لري. د مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه کړې او بیا هم وایو چې د میرزا اولنګ کوهستاناتو، سوزمقله او ځینو نورو سیمو د بیانولو توان د سرپل سیمه ایز حکومت نه لري. د ملي وحدت حکومت مشرانو په میرزا اولنګ کې دغه عامه وژنه غندلې ده. د افغانستان جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې د وسلوالو مخالفینو دغه کار د بشري حقونو ښکاره سرغړونه او جنگي جنایت بللی دی. همداراز اجرایه رئیس هم ویلي دي چې په ټول توان به افغان امنیتي ځواکونه د میرزا اولنګ د بیرته نیولو او د دغه نه بخښل کېدونکي جنایت د عاملانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. که څه هم وسلوال طالبان او داعش جنگیالي سره جوړ نه دي او په ځینو سیمو کې سخت نښتې هم سره کړي، خود رپورټونو په اساس کله کله ځینې طالب قومندانان داعش ته ور اوښتي دي. که په رښتیا هم په میرزا اولنګ کې د افغانستان د دغو دوو سرسختو مخالفو ډلو د یو ځای کېدو خبره سمه وي، دا به د امریکا له ملاتړ برخمن افغان حکومت په وړاندې یوه لویه ننګونه وي.
بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد هوایي ځواک په روان لمریز کال کې تر زرو زیات پوځي عملیات کړي او ښې نتیجې ورکړې دي. د پوځي چارو شنونکي هم د افغانستان د هوایي ځواک وړتیا ستای، خو د لا پیاوړتیا غوښتنه کوي. صالح محمد صالح یې په اړه دا رپورټ لري.
دفاع وزارت وایي په روان لمریز کال کې د افغانستان هوایي ځواک تر زرو زیات پوځي عملیات کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان ازادي رادیو ته وویل د هوایي ځواک بیلابیل پوځي الوتکې د ضروري موادو او پرسونل د انتقال، د مهماتو او عیاشۍ د رسولو، د پوځي قطعاتو د ملاتړ، د دولت د وسلوالو مخالفانو د سوق او ادارې د مرکزونو د ځپلو، د ماین جوړونې او مخدره موادو د فابریکو له منځه وړلو په هدف هر شپه تر سلو زیات پروازونه کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش ویل د دغو هوایي عملیاتو او فعالیتونو له کبله افغان ځواکونه توانېدلي د دشمن زیات تحرکات وځپي.
هر عشقه کې د یو سلو نه زیات مونږ خپلې وظایف د هوایي له لارې نه اجراءات کوو. په دغه کال کې مونږ د زرو نه زیات هوایي عملیات درلودل چې مونږ وکولای شو چې د دښمن ټول هغه پلانونه چې په نامه د منصوري عملیات اعلان کړی وو شنډه کړه.
د افغانستان هوایي ځواک د امکاناتو د محدودیت له کبله په هوایي پوځي عملیاتو کې له محدودیتونو سره مخامخ دی. بلخوا د بلاک واټر په نامه د امریکا یوې خصوصي نظامی کمپنی هڅې پیل کړي په افغانستان کې په هوایي عملیاتو کې خپل ونډه پراخه کړي. د چهارشنبه په ورځ ملټری ټایمز خبرونې راپور ورکړی چې د دې خصوصي کمپنی پخوانی اجرایه مشر ایریک پرنس د افغانستان حکومت ته داسې پیشنهاد وړاندې کړی چې وکولی سي له خپلو خصوصي جنگي او ترانسپورتي الوتکو او خپلو استخباراتي ظرفیتونو په استفاده په هوایي عملیاتو کې د افغان قواوو مرسته وکړي. خود ملټری ټایمز په حواله د افغانستان یو عالی رتبه دفاعي چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د قرارداد د دې پلان په اړه له ایریک پرنس سره له کتنې ډډه وکړه. افغان حکومت ټینګار لري چې د جنگ رهبری باید د افغان قواوو په لاس کې وي. د پوځي چارو تحلیلګران هم د افغانستان د داخلي قواوو په ځنګړي ډول د هوایي ځواک فعالیتونه او عملیات موثر ګڼي. د امنیتی او پوځي مسایلو شینونکی جنرال هایګل سلیمان خیل آزادی رادیو ته وویل
دغه اوسنی جنگ چې د سکل شروع شو ډیر شدید جنگ په اکثره ولایتو کې دغه جنگ چې مهار کړی د هوایی ځواک په هغه قوت او هغه قدرت او هغه کنټرول او هغه تعقیب د پلانونو هوایی عملیات شروع کړی دي. د شپې او د ورځې هوایی ځواک د افغانستان لپاره په جنگ کې ډیر اشد ضرورت چې باید د تقویې شي تجهیز شي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویان بیل سالوین تیره اونۍ له پژواک خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و په هیواد کې ټول هوایی عملیات د افغان ځواکونو لخوا پلان طرح او ترسره کیږي او د افغانستان هوایی ځواک د لا پیاوړتیا په حال کې دی.
ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په سواد کې د زراعت ادارې چارواکي وایي چې د پاکستان او یافي سدسي متا د سواد شلتالان وړل کیږي او هر کال ترې د سواد کروندګر خواو شادرې عرب روپۍ ترلاسه کوي. خو د چارواکو په وینا کې دا کروندګر په خپل باغونو کې میایي سپریګانې بندې کړي نو دا شلتالان به بهر هیوادونو ته هستول شروع شي او د کروندګرو آمدن به سو چند نور زیات شي. دا خبرې چارواکو تیر ورځ په سواد پرس کلب کې کروندګرو ته د وینا په وخت کړي دي چې تفصیل یې زموږ خبريال نه احمد خان راکوي.
سواد پرس کلب کې د زراعت محکمې د میوو یو ماهر فضل مولا خبریالانو ته وویل چې سواد د میوو پیدا کول لپاره موضوع سیمه ده او بیا په ورستو کې د سیمه کې شلتالان دومره زیات کیږي چې د پاکستان ګوټ ګوټ ته رسی. دې سره د سواد 2 لک خلکو روزګار نیخ په نیغه تړلی دی خو په دغه شلتالانو زمینداران دومره زیاتې دوایانې غورځوي چې د نقصان سبب جوړیږي. اوس دوی یو خاص جار جوړ کړی دی. که چېرې زمینداران د دغه استعمال شروع کړي نو 20% به د دوایانو استعمال کم شي. جان محمد په دغه مخه زیاته کړه چې د دوایانو یا سپری سره د شلتالانو فصل ته زیان رسوونکو مچ بیخی نه ختمیږي او په متاثره شلتالانو کې د هغې اگې پرتی وي.
شلتالو موږ واخلو کنه هغه کم ځای کې مچ خراب کړی هغه ارته وکړو. دې مطلب دا دی چې ما یو شل مچان زیات کړل منډای دي تاسو ورشې ټول ګند دغه ځای پروت دی. مطلب دا دی چې د دې سینیټیشن صفائی د باغ زما د کور زما د ډیران دا د هر سړي یو فرض جوړیږي. دا خو پکې یو سټیپ دی په هغه کې. نو د دې کنټرول چې څنګه چې د پولیو کنټرول دا د 100 کالو د کمپین روان دی. دا دې په یو ټایم هم نه کیږي، دا بس روز سټیپ بای سټیپ روان دی.
خبری کانفرنس کې موجود د تحصیل کبل زمیدارانو اتحادی مشر بخبلن وای چې زما په خپل لوی باغونه دي کچره په شلطانانو دوایانو استعمال کم کړی شي نو ټول زمیدارانو ته به ډیره زیاته پیدا ورسی.
اوس دلته کې زمونږ په سواد کې 40-50 روپے کیلو ده، زمونږ اهلی په اسلام آباد کې په 200 روپے کیلو ده، کدا فرض کړه عربو ته لاړ شي یا نور ملکونو ته لاړ شي هلته 2500 روپے کیلو نه لکه یو نسبت و یو نسبت اته په دغه باندې موږ ته دلته ادارې تاوان کی لکه دا مال دا چې زمونږ بهر مال تازه شي زمونږ ته به دومره فایده ملاو شي.
د میوه پوهانو په دغه موقع زیاته کړه چې په دې لړ کې دوی د زمیندارانو سره وخت په وخت رابطې کوي او د ټول سواد زمینداران د زراعت محکمې سره د شلطانانو میوه خصمانه او زیات فصل په اړه رابطه کولی شي، دوی ته به ویډیا خدمات ورکیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې خواوشا 2 جب ویلې کیږي چې پکې زیاتره اوس د ختمېدو د خطر سره مخ دي. په دې اړه کارپوهان سوي د ګلیاز ریپورت کې تفصیل ورو.
په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې به لس جبې راتلونکي 8 کلونو کې نابودي شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د سیړونو وروستو مشال اړیو ته وکړه. نو موړي د هغه ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
چترال زیات کم چې کلاشا زمینی او کوار باسی او یدغا په اباسین کوهستان کې چلسو کاورو پتری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سوات کې اوشوجو او په دردیر
د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی وای په خیبر پختونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات 2 جبې ویل کیږي. په دې کې یوازې په خیبر پختونخوا کې 3 جبې ویل کیږي. نوموړي ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندي کړي چې کومو ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نوموړي ویل چې په چترال کې 12 جبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نوموړي په خبره د دغه ژبو له منځه تلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي.
ختم شوی نو دغه لیٹریچر حوالے سره پورا یو خزانه او خزانه به ختمې دي. هغه تر بیا د ساينس او د کلچر د دنیا د پاره یو غټ نقصان دی. ذریعہ د وینا یو ذریعہ نه دی بلکې هغه سره پورا یو کلچر، پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمې دي.
ژبپوه او څېړونکي خادم حسین د ژبو د ارزښت په اړه وایي چې مورنۍ یا قامي ژبه د زرګونو کالو قامي تاریخ او قامي دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. کچره ژبې له منځه ځي نو د دې په ټولنه به اثر وي. خادم حسین ویل
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ د سده چې د هغې مزه وشلېږي. او چې کله مزه وشلېږي نو قام او هغه سماج او هغه ټولنه هغه د ډېر زیان سره مخ شي. یوازې هغه قام او ټولنه نه بلکې ټول انساني تاریخ ټول انساني ټولنه ډېر لوی زیان سره مخ شي.
خادم حسین د مورنۍ ژبو له منځه تلو سره تړلي زیانونو په اړه ویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي. نوموړي زیاته کړه
یعنی وسیلو سره اختیار تړلې شوې ده. وسیلې بنیادي توګه باندې چې کوم طبيعي او فطري وسیلې دي، قدرتي وسیلې دي، هغه قامي ژبو کې خوندي کیږي. د هغې نوعیت د هغې خصوصیت قامي ژبو کې خوندي کیږي. چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي او د قام یا د ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر د ټولنې اجتماعي فکر هغه د زیان سره مخ شي او هغه یو قسمه د فکري غلامۍ ښکار غاړې ته لاړ شي.
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کېدو سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي. نوموړي زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي او چې کله مورنۍ ژبه له منځه لاړه شي نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم له منځه لاړ شي. بلخوا د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغه ژبو خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې غټ ژبو سره سره دا نور ژبې هم قامي ژبې وګرځول شي. د زیاته کړه
او دا جبه رو رو دا دې باندې وتیقې شو د دې په تعفف حالې ته لګوږي.
په پاکستان کې د ځینو نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه 3 اویا ژبې ویل کیږي او دا ټول ژبې ژوندې دي. په دې کې 15 ژبې مقامي دي او 8 بهرني دي. په دغو کې 6 اداري ژبې دي، 13 ژبې د پرمختګ په حال کې دي، 9 ژبې داسې دي چې د پرمختګ توان لري، 1 ژبې په مشکل کې دي او 2 ژبې په ورکیدو دي. په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم ویلي ول چې په خیبر پختونخوا شمالي علاقو او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې او پر پوله پرتو علاقو کې وې ژبه په ختمېدو دي. د یوې نړیوال سیړنې تر مخه په ټول نړۍ کې 6912 ژبه ویل کیږي چې پکې 1514 ژبه ورکې شوې دي. په هغه سیړنه کې دا هم ویل شوی ول چې 6% ژبه د ګلوبلایزیشن یا نړیوال توب له وجې له خطر سره مخامخ دي.
پختو باندھ والا دے زورورو خلقو کور دے عشنا غر خومی عشنا غر خومی دزڑا سر دے شمالا